لوستلی شئ د ازادي راډیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولی شئ، او دغه راز د ازادي راډیو پروګرامونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري، چې پکې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره پکې غږېدلی یو. په موکړې د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي، شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه هغه کس ته ځانګړې شوې چې وایي درې کاله کېږي د یوې حقوقي ستونزې لپاره د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په اوزو کې سرګردانه ګرځي. ابراهیم شهاب په استرالیا کې اوسیږي، خو څو ځلې د یوې حقوقي ستونزې د اوارۍ لپاره کابل ته راغلی دی. موږ د ښاغلي شهاب ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس پاسوال عبدالحکیم نجرابي سره طرحه کړه. په سر کې به دغه ستونزه د ښاغلي نجرابي په حضور کې د ابراهیم شهاب له خولې واوري. مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ او مشکله مو وایئ.
زما نوم ابراهیم شهاب دی. زما یو مشکل تقریبا درې کاله مخکې نه جریان لري چې زما یو خور خپل کورې خرڅ کړ او بیا یو څه پیسې د دوکانونو تخلیې لپاره صرف ته کېښو شو. بیا وروسته صرافان فکر وکړو چې دا خلک په خارج کې ژوند کوي او دا پیسې مونږ ته پاتې کېږي، او هیله او بانه وکړه. خلاصه دا موضوع په حساب د خیانت د امانت لوی سرمالی کې عریضه وکړه، هلته تحقیق لاندې ونیول شو. خو صراف سره وغږېد، صراف حاضر شو، دا پیسې ورکوم. خلاصه شرط دا کېښوده چې همشیره مې باید حاضر شي. مور ته ته خپل وکیل لري، نو وکاله چې شته وایي. دوولې والا هغه مشتری وایي چې خپله اوسي وغه. خب ما ویل چې څومره، هغه دوستم اصرار وکړه چې خیلی وغواړه.
دا پیسې څومره وې اندازه؟
یو لک ډالر، اتیا زره راکړي او شو زره پاتې.
خبرې م لنډه وکړې چې نجابي صاحب وخت
دا پیسې پسې مه ګرځه. خلاصه چې تهدید موضوع شو، بیا پس دغه ما د موضوع عریضه قومندانې ته قومندانۍ
اوزي. دا کس دا اوزي و چې تاسو یې تهدید
کړی؟ نه نه نه، دا شخصي دغه خلکو. بیا هلته لاړو، به ما عریضه وکړه دغه جریان د تهدید قومندانۍ ته قومندانۍ ولیک چې اوزي اول ته، چون د دواړه کسان یوې دوکاندار دی په همدې اوزي اول کې منډې کې او بلې سره شوزه کې صراف دی. اوزي اول یو جال بلې کې یو الک ورور راغی، بس شمغه راغی نور ورک شو. ارسلم ولا نیست به در چی کنیم دیگه، آدم نیست.
کوم کالو ده؟
ده 91 کال ده. بالاخره پرجران کې چې دوی ورته چې دوی مریض راغی او دای اصرار لري امکان لري چې د موضوع نه پریدي، نو اوس کوم شی چې موږ اخته موږ حل کو. اون نه بدری بر ما ارتباط نداره، برس به حوزه 4 بره محل واقع اونجاست. په دې رقم ځان تیر کلا چې سه حوزه 4 تلار، نو بس حوزه 4 د دنه په استلام ماهرتر او په دې کارو کې هغه تقریبا شپږ میاشتې دا مسله وزنده و. نو قانونا خو څلور ساعته کې پولیس مکلف دی چې موضوع سرمالی ته راجع کړي. نو بیا وزارت داخلی ته عریضه وکړه. وزارت داخلی ته عریضه وکړه، هېڅ تاثیر یې ونه کړ. د وزارت داخلی عریضه دی که د کوم سپین کاغذ دی. بالاخره زه مجبور شوم ولاړ شم وزارت داخلی ته، نو دا کار ته عریضه نه کوم. دا کار زه مخامخ چې یو څوک راته یا ماته قناعت راکړي یا مجبور شي ماته جواب راکړي څه کوي. کوم چا ویلی که رئیس صاحب نظامی ما تا
دا وزارت داخلی کورنوی چار دو
وزارت نو ما پا دیسه که خواب معلومات دارد دای چه ولی زرشتا متوجه شون چه وقتش سارانوالی نظامی داری. خب اصلا زیادتر دی پر ارتوال داری. بیاز تصادفی لارمان تر لارمان واقعا نو دست لند وای ما چه ماست که قابل ده قبول نداری چه پا دستگاه دولت که دغس یو دسو سره منگا ولارو چه بس چه منگا تکلیفون دیدی ارخواد. واقعا دا سره متدین مخلص قاطع او وطن دوست چې زرشتہ
د سارنوالی نظامی د وزارت داخلي
هغه سعادت صاحب نو بیا هغه قاطع ولي کړه ستغه د موضوع تحقیق هلته چلار سارنوال صاحب نظامی وای ټول زړه برخه کوم ټلیفون وکه حوزه ته امر جنایت چې دا څه کوي دا کار ولې ساتلی دا څنګه کوي هم ته خپل نمبر ټلیفون ملي کړه د امر جنایت ملي کړه چې اوس هم را سره شته ما ته ولې زه کدی ولي کړه هغه د پخلا مسپلې کار دی خلاص کوونه لګنه بیا دغه نمبر ټلیفون ته ماته ټلیفون وکه هلته شنبه او چهارشنبه هغه تم تماس نه غوښته شنبه ته موږ لیګو شنبه موږ تماس نیو دغه دی تیار شوی لیګو زم پوش
د څلور
مې اوځي زه پوش مې خاطر امر زمو زه راوړ دي نو د خود دي کار پلیک خو زه د مداخله نه لرم خو کله شو بیا روس سره مو تلل مې چور د اوس څه شه دې مو په کوم ضرورت شته سوال لري چې لري وای نه نه د خود موږ کار دی زه لارم شپږ مېشته با چراغ لمه چې زاینه نه دی خوریدلې اوس پیګما چې متهم درک نه دی یوازې ورخه لیګلې دی
بالکل اوس به تاسو جواب نجابی سی وای یو ګور چې نجابی سی څه وای نجابی سی تاسو دغه ورور مشکل واوري دو کنه تاسو دوی په اړه څه وای دوی د فکر کوم د خارج نه راغلی استرالیا نه راغل دلته سرګردانه دی دوی د ویزه وخت هم پوره شوه دی ادارو کې کورنۍ چارو وزارت کې دوی سرګردانه دی تاسو مشکل واوري دو د دې مشکل په اړه تاسو څه وای
د دې دوست په خدمت یو د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش او د پلاتنې لوی ریاست د دې په خدمت کې ده ان شاء الله هغه اوځي چې اوځي اوله او اوځي څلورم اوځي دا نوم اخیست موږ د بینه پوښتنه کوو چې ولې پولیس د دې کار نه سلنګاري کړی ده او هغوی ته ان شاء الله مجازات کیږي او د دې چې کوم مشکل ده موږ دې مشکل ته ان شاء الله رسیدګي کوو او هغه مسؤلین چې دې سره مرسته نه دي کړې هغه ته د ادبي او قضایي ارګانونو ته موږ معرفي کوو
په کوم ساعت ستاسو خدمت ته ورسېږم
فقط یک شنبه ورځ زه د دې په خدمت کې یم یا شنبه
شنبه که امکان لري بهتر
دی خاطر راځي انشاءالله دا کار به حتما زما وظیفه ده موږ دې سره مرسته کوو تاسو مطمئن اوسئ
هو دوی د شنبه ورځ څو بجې تاسو ته درشي
یوالس بجې زما په آفس کې راځي انشاءالله
دفتر ته
وزارت کې په دننه کې زما آفس ده چې مشکل لري د موضوع ټول په یو عریضه کې ولي کې متراوړي ان شاء الله موږ قانون سره سم هغه کسانو چې دې سره مرسته نه وکړي چلند کوو
نجابي صاحب ځین نور کسان هم په دغه امنیتي اوزو کې د بډې اخیستو یا رشوت نه پدې ټیټو ساتو کې دوی شکایت لري وای دغه دوی مسائل بیا لوړ ساتو ته رسي یا څنګه دوی مایوس دي دغه مسله څنګه د تاسو د تاییدوي
نه مونږ خو دې نه هیله لرو چې هموطنانو ته چې داسې مسائل هغه مشکل پیدا کوي عاجل فوري د تفتیش په اداره نه مرسته کوي ما ته تلیفون کې وای یا زما په آفس کې برازي ان شاء الله مونږه غفلیستان چې داسې کارونه به کوي قانون سره چلند کوي
رئیس محترم تاسو نه ډیر زیات مننه چې لطف مو کې چې اقل اندغه خبر مو ته تسلیت دی ډیر تشکر صاحب خدای په
امان ان شاء الله زه به تاسو په خدمت کې هم د رادیو ما سره څو ځل چې داسې هموطنان شکایت کړی دی ما سره تماس اخیستی دی مونږ به اصلی وخت اجراات کړو
هو کور ودان نجابي صاحب ډیره مهرباني ورځ هم په خیر ژوندی اوسئ همکارۍ نه هم ډیره مننه
د تا نه مننه کوم چې داسې مسایل پیدا کېږي ما سره شریک کوئ دا زما په وظیفه ده انشاءالله مونږ څه چې زما په وس کې وي حتما د همشهري محترم همشهري سره مرسته کوو
کور ودان ورځ هم په خیر مهرباني خدای پامان
السلام علیکم
او دا هم یو اوریدونکی چې وای ستونزه د انصاف په لټه کې د پروګرام لاره واره شوې ده
زما نوم علي شاه منځوي د خپل شرکت مرکز نه خبرې کوم ما یو مشکل درو د اسنادو په اعتبار باندې په ما کې اتر نه کله کیږي د نمبر امر مې اخیستو بیا ما د انصاف په لټه کې خپل ټلیفون وکړو د جناب عبدالجبار نعیمی صاحب سره د انصاف په لټه کې استودیو نه ټلیفون وروته وشو هغه خبرې وکړي به زه جناب نعیمی صاحب وغوښتم خپل دفتر ته هغه دفتر کې کوم مشکل چې ما وټول اسناد وکتل هغه اسناد باندې امر راکړ دی هغه نمرې ټول څه پورې پروژه نه پروژه دا منظور شوې دا اسناد نه دي رسیدلي خوسته ما مشکل حل شو فعلاً لپاره
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو د ټلیفون لاره لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0829829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د حقیقت څه د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دې پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت سمک میلمه ده د وسره با ځانګړي خبرې ولرو خلک سعادت ډیر سي ستړي مشه په خیر راغلي
په خیر اوسئ تاسو استاد محترم اوریدونکو ته سلام علیکم
سعادت محترم لکه مين چې تاسو او تاسو همکارانو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې کار پیل کړی ستاسو خپل کار او د همکارانو کار مو څومره قانې کوونکی دی ستاسو په نظر؟
موږ چې کار پیل کړ د څادر نه پیل کړ افغاني اصطلاح ده دغه ادارې له سره وجود نه درلوده، یعنی ادرس یې نه و معلوم په ټول افغانستان کې.
د حقیقت د بی اونس پروګرام د څو شیبو لپاره درو له کابل مو خبر ترلاسه کړ چې نن په دې ښار کې حمله شوې ده. حمله هم ویل کېږي چې ځانوژونکي حمله ده. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان را سره ده. تورمان صاحب راته وایي چې حمله چیرې ده، چاودنه چیرې شوې ده او څومره مرګ ژوبل لري؟
بله نوری صاحب، شاوخوا لس نیمې بجې په کابل کې د یو درنې چاودنې غږ واورېدل شو او تر کومه چې موږ سره معلومات دي دغه انتحاري حمله د کابل جلال آباد په لویه لاره د قلعه وزیر په سیمه کې شوې ده. مرګ ژوبله لري، ټپیان او وژل شوي کسان شته دی. د سیمې د ازادۍ راډیو خبریال وایي او تر کومه چې د روغتونونو نه موږ معلومات لرو یو شمېر روغتونونو ته هم ټپیان رسیدلی دي، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دغې عملې اصلي هدف څوک و. موږ انشاءالله چې په نورو خپرونو کې په دې اړه بشپړ راپور
چاودنه ډېره قوي وه او دا ډېر اساس وخت کې شوې ده چې اکثرا ډېره ګڼه ګوڼه وي د خلکو او اکثرا زده کوونکي وایي ښوونځي ته ځي او په داسې ذکر شوې ده چې هلته زده کوونکي هم لکه چې څه معلومات مو ترلاسه کړي.
بله ګڼګونه ځای کې شوې ده چاودنه. نوري صاحب، نن که څه هم د پنجشنبې ورځ وه او د پنجشنبې په ورځ باندې اکثره دولتي کارکوونکي رخصت دي او دونه ګڼګونه نه وي، ولې بیا هم چون د دغه وخت دغه وخت چې زده کوونکي د خپل کلنیو ازموینو لپاره مکتب ته ځي او بیرته د امتحانونو نشي راوګرځي، همدغه وخت به چې دوی د امتحانونه خلاصيږي. بالکل دا خبره دقیقه ده. او بل خبره دا چې دغه سیمه چې د کابل جلال آباد سړک ته دلته زیاتره وخت بهرني ځواکونه په دغه لار باندې تګراته کوي او دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سړک یا په دغه روډ باندې چاودنه کیږي. دا څوم ځل دی چې په څو میاشتو کې په دې سیمه کې چاودنه شوی.
بلې اجمر تورمان، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې نن بیا حمله شوې ده، انتحاري چاودنه ده. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلوم. ازادي راډیو هڅه کوي چې د دې چاودنې له تازه حاله مو خبر کړي. او اوس بیرته تاسو پام راګرځو د حقیقت سره په پروګرام کې چې زموږ میلمه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت دی.
معلوم په ټول افغانستان کې نه په مرکز نه په ولایتو کې بودیجه مو نظر لودله، سټاف مو نظر لوده، د ادارې د ودې لپاره مو پلان نظر لوده، یو حقوقي منظم چوکاټ چې موږ کولای شوې چې شکایتونه او اعتراضونه تر رسیدګي وکودار سره نه وو. او په خپل د پخوانی تجربه د کمیسیون موده موږ ته انتقال شوی نه و، یعنی په هر مسله کې موږ د مشکل سره مخامخ وو. د مشکل تعریف په خپل ځای، یعنی پرون نه چې کار ته پرې خو دی، پرون کار دی ونه کړ، نن دی په میز پاتې سو، دا مشکل دی. یعنی موږ د مشکلاتو سره مخامخ شو. بل مشکل چې په علاوه شو هغه دا ده چې په همدغسې یو حالت کې موږ ته د کاندیدانو لیست راورسېده چې د هغه باید نهایي کړی وی، هم د ولسمشریزو او هم د ولایتي شوراګانو. زما په نظر باندې نظر د ادارې د نوي والي ته موږ ډېر موافقه وو. مثلا په افغانستان کې مو په اول ځل باندې د علني غونډو بنسټ کې ښودو، نه تنها په افغانستان کې، په دې منطقې کې دا یو سخت کار و، یو بی مثاله کار. بله مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې البته موږ هم انتخابات د ډېرو عواملو له مخې چې هغه باندې کېدی سړی بحث وکړي، د بدنامه ولا هڅه او شاو بدنامه شل ډیرو زیات تلاش وکړ چې موږ هم په دې کې ورخکیل کې ورګټ کی، اتهامونه هم په دې باره کې ډیر زیات دوی کوشش وکړ چې موږ وارد کی. اما دغه شیبه چې موږ تاسو ناست یو، یعنی تاسو په دې پیږي ټول اوریدونکو په دې پیږي چې شکایت به کمیسیون باندې هیڅ یو مشخص دلیل څه دسه ای ویلې خلکو سره شریک کړي یا هغه ثابت کړي دا نشته. نو د دې لمخې زه فکر کوم چې موږ خره وانیو، خو په مختلیو. اما دا په هیڅ وجه په دې معنا نه ده چې موږ د افغانستان د انتخاباتي قضایا او د حل لپاره یو فوق العاده فرمول یا قاعده یو، موږ هم کوشش کوو چې په نیمګړتیا لرو هغه مکملي کوو په مخلاص.
څومره مطمئن یاست چې کوم شکایتونه مو چې څېړلې یا کومې قضیې مو چې څېړلې هغه به واقعا په هغو کې بې طرفي خوندي پاتې شوي وي؟
زما برداشت په خپله دا دی چې موږ چې کومې فیصلې تر اوسه پورې کړي، فیصلې مو خپل ویبسایټ کې خبرې کړي دي او بل اجرا ډېر د رسنیو په مخ کې دي، مدني ټولنې احزاب په مخ کې شوي دي. منافع مطرح نه وي چې سړی به طرف پات نشي په هیڅ شي کې مخبل زیان په هیڅ شي کې مخبل خیر نه لیدم اگر دا رچ عدالت مو تضمین کړای وي نو مو کاندیدانو کې د سیاو چاته تمایل لرلای دی چې دا په موجودیت کې مخبل خیر کتلې وي دی لمخې فکر کوم چې منګه به طرف پات یو بل خبره دا چې اساس زمنګ دی هرې فیصله چې وی ګوري هغه مدارک دی کته په دنیا کې موږ یو ریکارډ اوس ټینګ کړ یعنی په نورې دنیا کې دومره نه وشي موږ لاس زره شکایتونه ترلاسه کړي وو په دا دوه پړاو انتخاباتو جمع ولایتي شورا کې دومره شکایت ته د رسیدګۍ ظرفیت په یو کمیسیون کې او هغه هم په داسې توګه فیصله کول چې یو څوک یو شاکی مشخصه تر اوسه پورې داسې یو شکایت نه دی وړاندې کړی چې ما شکایت وکړه اسناد مې وړاندې کړه خو دلته فیصله ونه شوه دا نه دي شوي تاسو هم د دې مثال نه لرئ یو څوک یې نه لري زه فکر کوم بلې و موږ په دې برخه کې ډېر ښه وو
د جمهوري ریاست انتخابات وشول نتایج اعلان شو خو کوم نتایج چې وروسته رسنیو ترلاسه کړل او کمیسیون واقعا هغه اعلان کړل هغه نتایج ته په پام سره کار ونه شو د دولت جوړښت او د حکومت جوړښت بل ډول ستاسو په نظر دغه کار د دوړ کمیسیونونو په خاصه توګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې ورسره نتیجه د دوی په لاس کې و څومره دغه قانوني موقف او حیثیت ته ضرر رسولای دی
په دې کې څو مسلې دي اول دا چې ځینې تلاشونه یا هڅې چې د سکیږي ته د دغه نظام د رامنځته کېدو کېدو دلیل انتخابات نو یا سیاسي جوړجاړی یا بل شی اول تاسو د څه فکر وکئ چې انتخابات نه انتخابات دی شی به لپاره فکر وکئ چې نه دی شوی عبد الله او ډاکټر غنی څوک دي ښکار دي په دیش ملنه انسانانو کې دوه کسان دي کله چې دا دوه کسان یې مس په سر باندې د کیناستلو د خبرو کولو حق پیدا کوي اساس انتخابات سمه ده بل مسله دلته دا ده چې دوی خپل منځو کې توافق وکړ د شکایت او خپلواک کمیسون سیاسي تعامل ته هیڅ نه دی کتلی تاسو هم دې شاید پاتې شوی یاستئ موږ چې کوم وخت کې خپل فیصله وکړه هغه د سیاسي تعامل نه مخکې وو بلې وو د انتخاباتو کمیسون په اعلان کې مشکل وو او له بده مرغه هغه استقلالیت یا هغه صلابت چې باید کمیسون خپل ساتلی وای هغه یې ونه ساته اما نتیجه د انتخاباتو په اساس و ځکه ولسمشر رامنځته شو ولسمشر وروسته د تحلیف د مراسمونه د اجرایي رئیس فرمان لاسلیک او هغه ټول میډیا کې شاهد وو او زه اوس هم وایم چې هغه د اساسي قانون خلاف عمل دی موږ د اجرایي بس په نامه څه په اساسي قانون کې نه لرو
همدا چې د قانون د خلاف کار وشو همدغه زما پوښتنه ده چې دغه کار ستاسو قانوني موقف څومره اغېزمن کړ
که چېرته له دې نه وروسته د افغانستان نظام د افغانستان رئیس جمهور راجیک سی یو میلیون انسانان وژنې دي دې مسؤلیت بیا موږ نه لرو یعنی کله چې ولسمشر هر اقدام کوي دا موږ پورې اړه نه لري کله چې کاندیدان راځي هغه د قانون په چوکاټ کې مخالف دي قوانین رعایت کوي چې له بعد امرغه د قانون د سرغړاونې ډېره هڅه وشوه موږ خصوصا د شکایتو کمیسیون په خپل موقف باندې ټول شاهدان دي جدي ودرېدل د هیڅ فشار د هیڅ ډول سیاسي تعامل پروا مو نه کړله کمیسیون په دې کې بلې وو د انتخاباتو یو څه کمزوري لزانه وخوځله پاغه مسله کې اما لا د تل دین ورسته ولسمشر کوم کار کوي یا وزیران پر اتم کې کوم کار کوي د دې مسولیت قطعا منګ نه لرم
د انتخاباتو په دوره کې ولاغه ورسته چې نتایج اعلان شول زینو کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خاصه توګه تاسو تورن کړی یعنی چې هغه ویل چې تاسو ترې نه باید یا رشوت غوښتلې دي او ویل دي چې دغه په جواب کې به تاسو کامیاب وو که څنګه داسې ځینې شایان راووتل په ټولنیزو شبکو کې او خپل کاندیدانو دغه چغې ویل چې موږ نه رشوت غوښته دې په بدل کې چې موږ تاسو کامیاب کړو څه سپینه وایي لري په دې اړه باندې
زه ضرورت نه لرم ځان سپین کوم ځان هغه وخت کې سړی سپینې سي کله ګناهګاری د قانون دی حکم له مخې د شریعت دی حکم له مخې برات د زمي اصلي حالت دی یعنی بی گناهی اصلی حالت ده نه ته کله چې دلیل راغره چی بیا سره ځان سپینې تر اوسه پورې استاد سي میډیا استې تاسو به متمن دین اسناد غوښتي دوی تاسو ته هیڅ نه دي درکړي او نه زه شي درکولای دي له پرسه د څه کومه مسله نشته کوم کسان چې دا چې وهي هغه د منکو د فیصلې په حقانت تر هر چا ډیر پویږي یعنی تر تام ډیر پویږي د افغانستان په د هر وګړي نه ډیر پویږي ځکه وی په دې پیږي چې موږ تر رقم فیصله کړې ده او څومره عدالت مو تضمین کړې له بده مرغه 2009 هم کال انتخاباتو کې چې کومه مسله وشو کاندید نتیجه ونه منله دغه نو وروسته 2010 کال کې هتا کمیسیون مجبور وسو نه غړي تبدیل کړ په وسنۍ انتخاباتو کې د افغانستان رئیس جمهور جکسو قدرت عملا تقسیم کړ یعنی بایلون کې ته عملا یو د اساسي قانون نه وراخو یو بس ورک د اجرایی پوزیشن په نامه اوس هر سړی فکر کوي کزل انجا وکم یو سلاست راوړم په همدغه معترضینو کې
دو سناتوران دي څو سناتوران دي خو یو دوه کې ملګری ورته ویلی چې تاسو راي نه لري دا چې څه وه هی مونږ در باندې پیګو او یو ویلی چې زه غواړم والی شم فشار راوړم دا ویلی ویلی چې زه غواړم انتصابي سناتور شم په نظام فشار راوړم چې ماته د انتصابي سناتور موقف راکې هغه کلتور چې په افغانستان کې رامنځته شو یعنی بایلون کې چې غوته هو ویل شو د دې قیمت به مونږ ډېر کلونه وروسته هم ور یعنی دا په یاد ولري چې راتلونکي انتخاب پارلماني انتخاباتو نتیجه کې به هم همدغه سلانجي کیږي په راتلونکي بیا ریاست جمهوریت کې به هم دا خبري مونږ به څو پړاوونو کې د دې قیمت ورکو دلیل دا دی چې هغه ته انتخاباتو قانون حکم کړی کاندیدان بیرته په هغه باندې مشخصا نه دي درېدلې او تاسو په یاد مخکې له دې نه معترضینو هم ډېر زیات اعتراض کوو خیمې تر 15 میاشتې ولاړې وې دوی زمونږ د اجراتو شاهدانو کوم اجرات چې وشول ټول د دوی په مخ کې وشول د دوی لاسلیکونه دي په ډېر شفاف ډول وشو او زه ادعا کولی شم چې دومره انتخابات تېر شوي تر ټولو ښه فیصله او عادلانه فیصله همدا وه چې دا صادره شوه.
ښه، دا چې نتایج اعلان شول او ستاسو په خبره هغه ځینو معترضو هغه ځینو کسانو چې اوس اعتراض کوي او معترضین دي هغوی تر هماغه شپه چې نتایج اعلانېږي هغوی ځان کامیاب حسابوو، له هغه وروسته چې نتایج اعلان شو بل څه وو. خو دې ته هم په پام سره په ځینو ولایتونو کې د ځینو زورواکو یا زامن یا خپله زورواکان یا شتمن د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په توګه هغه کسان چې هلته اول کامیاب شوي دي بیا بالاخره ریاست ته ځان کاندید کړی، تاسو څومره مطمئن یاستئ چې بالاخره دغسې کسان به نه وي هلته؟ حال دا چې ځینې کسان شته هم په ځینو ولایتونو کې.
یو مسله دا ده چې دوی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا څنګه چې اعلانېده دا د پاغه شپه وتلی دي. دا پوښتنه له دوی نه موږ کوي چې تاسو څنګه خبر وئ له دې نه، یعنی حال دا چې د مونږ کمیسیون له دې نه نه خبر، نور کاندان په افغانستان کې دې نه دي خبر، یو دوه کسان له دې نه خبر دي، درې کسان. تاسو له دوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسو په د انتخاباتو په کمیسیون کې دومره نفوذ درلوده چې تاسو د دې نه خبرېدلی چې تر دغومره بجو پورې وي بیا وایستل شوئ؟ کله چې دوی دغومره نفوذ د انتخاباتو په کمیسیون کې لري، آیا د دوی رایه واقعي ده؟ او که دا چې دا چا راوستي، دا په خپله زموږ د فیصلې هغه عادلانه والی ښي، عادلانه توب یې ښي چې موږ عادلانه فیصله کړې. او پاتې شوه د بډایو د شتمنو او د زورواکانو خبره بلې وه. یو دلیل د مخالفت په پارلمان کې موږ سره وشو، دا اوس کېږي. دلیل دا دی چې څلوېښت کسان شاوخوا چې وتي دي زموږ د فیصلې په هغه کې، البته 400 کسانو کې چې ټول موږ نه دي راوستي، د انتخاباتو کمیسیون پرېکړه کړې وه. او زه دا هم وایم چې موږ فیصله 100% کې عادلانه نه وه، یعنی که موږ فرصت درلودلی سم هم کتلی، ممکن ډېر خلک نور هم وتي وای چې اوس پاتې دي. او بل دوه انتخاباتو یو ځای ترسره کېدل هغه دغه عیبونه لري. خبره دلته دا وه چې اوس مثلا په کابل کې د سنام رستیال وزي په ځای یو معلم لاره پیدا کوي زمنګ د فیصلې، دا یو ښه اقدام، دا د فیصلې هغه شفافیت ښيي. یو بې وزله یو معلم راځي، یا په یو بل ولایت کې یو سړی چې ځان ته یو قصر جوړوي په $6 میلیونه یوازې ځان ته یو کور جوړوي، هغه وزي نسبتا په ځای یوازې سړی راځي.
خو په همغه ولایت کې داسې یو څوک دی چې پلار یا زورواکی دی، شتمن دی، رئیس د ولایتي شورا کې.
بله،
څومره مطمئن یاست چې هغه به د خلکو په رایه راغلی نه په خپلو پیسو؟
زه تاسو ته خبره وکړم، زه باور لرم چې هغه سړی به هم تقلب کړی او ځینې نورو به هم. من تلاش خپل وکړه تر یو ځای رایه باطل شو مې ولې ستوړو انتخاباتو کې د هغه پلار هم د ولسی جرګې غړی دی، هغه رایه هم لري په خلکو کې. دا هم یو واقعیت دی چې خلک حمایت کوي تر یو اندازې. له بده مرغه اوس خو داسې یو حالت دی چې بل چاته به خاینی، خپل قوم ته به هغه قهرمانی. دا مشکلات موږ لرو، او په ولایاتو کې په نورو ځایونو کې دا ستونزه شته. لبه د مرغه د خلکو د رای ورکوونکو هم په دې باره کې مشکل سته، تنه هلته نشته، نورو ولایتو ته هم چې لاړ شي دا مسله شته. بیا زه تاسو ته وایم چې د موږ د فیصلې په اساس باندې دا اوس شاوخوا 40 کسان چې بدل شوي دي، تاسو دا اوس د اتهاماتو د چیغو هغه حد وینئ. که موږ هغه چې موږ ونشو کولی په ټول افغانستان کې دا تفتیش ډېر زیات عام کړو او یا بیا شمېرنه کوم کړی وای تر دې ډېرو، اوس به تاسو وضعیت څه رقم لید؟ یعنی له بده مرغه په افغانستان کې یو مشکل دا دی چې تاسو بیا دا هم ولیدل چې کله موږ همدغومره تغییر ورکړه، حتی د رئیس جمهور د دفتر نه دا مسله په غیر قانوني ډول یو چیره لاړه، دغه مافیایي کړۍ دغومره نفوذ درلود. سمه ده، نو موږ چې تر کومې اندازې پورې کار کړی، فیصله هم کړی، تر ډېر ځایه پورې هغه سوال چې تاسو ویله دا حل شوی. زورور وته په ځای کمزوری راغلی، بډای شتمن سړی وته په ځای نسبتا غریب بېوزله سړی راغلی. دا زموږ د فیصلې بیا هغه عادلانه توب ښيي. مګر داسې دا څېرې ډېرې پاتې دي، بلې دا اوس ځینې کسان چې پاتې د وکیل تر وته زموږ د فیصلې پاسه تر ټولو چغې هغې وهلې، د وکیل ورېندار وته ولایتي شورا کې هغه تر ټولو ډیر چغې وهلې، د وکیل ورور وته یو هغه تر ټولو ډیر چغې وهلې، د وکیل زوی د منګ د فیصلې په اساس وته هغه ډیر زیات چغې وهلې. منګ په ارشی باندې متهمولو، منګ عادي خلک د منګ د فیصلې په اساس نه دی وتی، واخل مایک دی واخل ژورنالیست یو ګرځي کته تر رقم خلک وتی، تر رقم خلک په ظاهر راغلي بنام فیصله تر کومه ځای شوه عادلانه فیصله ده. اما بلې او کومنګ نور هم په دې مسله کې فرصت درلودلای، ځکه انتقاد دا اوسې ولایتي شورا ډېره وځنډېدله او څوم ځنډېدله، هغه عوامل معلوم کومنګ ډېر وخت درلودلای کته نه دی ولایتي شورا انتخابات وای، دغه تغیرات به نور هم ژور.
یعنی ځینې کسان چې پاتې څه فکر کوي دا به د سیاسي فشارونو له امله چې تاسو راغلي یا په کمیسون باندې راغلي وي وارد شوي تحمیل شوي هغه پاتې دي که څنګه؟
دا کسان چې کمیسون اعلان کړ، موږ ځینو ځایونو کې شکایتونو په اساس پلټنې وکړې، موږ د شکایتونو په اساس پلټنې وکړې، تر هغه اندازه پورې زموږ فیصله عادلانه وه. ما خپله فشار ته تر اوسه ونه دی ویلي، زه د فشار په نامه
یعنی په تاسو فشار وارد شوی او تحمیل شوی
خبره وکړم. کله چې دغسې پروسو ته راځي، بلې او شته یو څوک د چا واسطه کیږي، کله چې یو سړی په هغه سطحه وي چې تاسې عکس العملونه ولیدل، عکس العملونه چې په هغه اندازه و یعنې مخکې د هغه نه واسطې او د هرې طریقې نه د خپل ځان رسول ولایتي شورا پورې دا هم موږ باندې. اما یو څه شی چې زه په خپله طبیعت مې دانه دی، زه د فشار په نامه څه نه پېژنم، خو مې ورته نه دي ویلي، خپل کار کوو. بلې و دا و مګم موږ د خپل قانوني فیصله کړې په دې باره کې، داسې په کمیسون باندې فشار و یا نه و یا څه خبره وه په دغه زه نه پوهېږم، معلومات هم نه لرم.
راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره څه چمتووالی لرئ؟ څه فکر کوئ چې همدغه لانجې او ناندرۍ به بیا هم دوام وکړي په نورو انتخاباتو کې؟ که څنګه
کومه قاعده چې د 2000 کال را په دې خوا تطبیق شو چې هلته نه کسان بدل شول، او خصوصا دغه انتخابات چې بایلونکی نه درلوده په یو شکل باندې، یعنی ګټونکی رئیس جمهور شو، بایلونکی اجرایي رئیس شو، موږ به راتلونکي ممکن د لسیزو لپاره د انتخاباتو هغه کلتور رامنځته کولای ونه شو چې بایلونکی ګټونکي ته زنګ ووهي ټلیفون وکړي چې مبارک دې شه.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په دومره وخت کې چې تاسو کار کړی هم د جمهوري ریاست انتخابات او هم د ولایتي شوراګانو، څومره شکایتونه به مو څېړلې وي او څومره ستاسو په نظر عادلانه دي؟
د نړیوال ریکارډ ټینګونکي یو، 10,000 شکایتونه هم څېړلې تر اوسه پورې، جمع اعتراضونه ما تاسو ته وویل چې تر اوسه پورې هېڅ داسې دلیل چا نه دی وړاندې کړی، چا یې دا هم نه ده کړی چې موږ شکایت کړی ورسېږي ورته نه شوي، داسې خبره نه ده شوې. په دې لحاظ موږ وایو چې موږ عادلانه پرېکړه.
بله، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلو کمیسیون رئیس عبدالستار سادات کور ودان ژوندي اوسئ چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې زموږ میلمه وایي.
مننه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت